په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د مرغومی یجدی دیرشمه د جنوري میاشتې 19مه. نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالی شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ لیا د وتلی. یان ایګلن پرون شنبه پر خپل ایکسپان لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې د خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. شغل ایګلن ویلي پاکستان اتلکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت د کار کوي چې افغانستان کې وار مخه 2 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنی واوري لکبل په موقت ډول د بامیان د قوناق شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تیر شپه پر خپل ایکسپان لیکلی چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا په خوانی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاس ورځ وروسته د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پایل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکسپان لیکلی چې مولوي عبدالكبير د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو، خو هغه شاوخوا لاس ورځ وروسته د دنده پایل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالكبير د ریاست الوزرا له سیاسي مرستيالۍ تر ګوښه کېدو یوه اونۍ وروسته هم خپل دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11مه په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې CNN ټلویزیونی شبکه هغه پخوانی اسکر ته د 15 میلیون ډالر او جرمې په ورکړې مکلف کړ چې افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او لالهاند افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د وی امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو له بیا وکمنیدو وروسته لګنو افغانانو سره امریکا ته پتلو کې مرسته کړې ده. هغه پر CNN په دې خاطر د حیثیت اعاده داوا کړې وه او دا شبکې سو کړې و چې د کار ته د تور بازار نوم ورکړې وو. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز CNN په دې قضیه کې پړ وباله. CNN که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیمانی وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکونو په وجنه تورن کړي. لوڅو اونۍ راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشته روان دي. د فرانسې خبری ایجنسی راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نشه کړي او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلې هم د ترکیه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لښته لږه دریو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړي. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوع ګوند PKK اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له څلورو لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو SDF پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. دا د 2021 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږۍ غوښتنه هم وکړه چې د ځنډې دلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیزې نقشې ته زمینه برابره کړي. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبر سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشنبه سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلي لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچې مخاچف له ارمان ساروکیان سره لوبه وکړي، خو ارمان د جوبلیدو په سبب له سیالیو ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفي سو. اسلام مخاچف شپږ ویشت لوبې ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالي پنځه ویشت لوبې ګټلي او پنځه یې بایللې. د اسلام او ریناتو لوبه د یو ایف سی د درې سوه یولسمې دورې لوبو مرکزي سیالي ده. تمه ده چې په بله مهمه لوبه کې عمر نور محمدو د میراب دوالشویلي په وړاندې لوبه وکړي. دمګړی د اتلولي کمربند له میراب سره دی. عمر اتلس لوبې ګټلي او هیڅ څه ماته یې نه ده خوړلې، حال دا چې سیالي اتلس ګټلي او څلور لوبې یې بایللې دي. تمدا د رزمی لوبو پخوانی بیمات اتل حبیب نور محمدوف د اسلام او عمر په سیالیو کې حضور ولري او د هغوی لارښوونه وکړي. د یو ایف سی دغه دور سیالۍ د کالیفورنیا په انګل ووډ کې ترسره کیږي چې په سالون کې به شاوخوا اتل زره نندرچان حاضر وي او په نړۍ کې به لکونه کسان پر ټلویزیونونو وګوري. خبرونه مو د سهار د پنځو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان پر د پاکستان ځانګړی استازي وایي اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. دا هم وری چې په افغانستان کې ځینې خبریالان وایي چې طالبانو له چارواکو سره د وروستیو غونډو هدف د رسنیو د محتوا کنټرول و. د کونړ اوسیدونکي پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړول غواړي.
د کونړ بند چې دی دا د کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده.
دا هم وری چې تر څه باندې پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته تمه کیږي چې له نن د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند تړون پلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه د خبرونه ته شراغلست. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر للارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بللی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډېره ګټه نه اخلي او که دا پریکړه په پورت قاسم او کراچي کې پلی نسي اغېزناکه به نه وي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو، بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډېر کم راځي، نو او د لویو شپونو د پاره دا کار کړی دی او که دا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیروو او په دې کې به سهولت به راشي او بیرته زموږ ترانزیت چې د دغې لارې نه تقریبا شپېته فیصده پنځه شپېته فیصده کم شوی دی او اوس بیخي کمیږي، دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکی وایي که چېرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې هم پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغېزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډیره وه، خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي، نو د سوداګرۍ کچه به په 2015 کال کې د 2040 کال په پرتله چې نیمایي ته راټیټه شوې وه نوره هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
یو شمیر هغه افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په بیلابیلو جوړو سویو غونډو کې ګډون کړی، ادعا کوي چې د دغو غونډو اصلي هدف د رسنیو د محتوا او کنټرول، د ازادیو محدودول او پر خبریالانو فشار واردول دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره یوه میاشت کې د طالب چارواکو او خبریالانو ترمنځ د دوی په ټکو د همغږۍ او اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه کابو 40 ناستې جوړې کړې، خو یو شمېر خبریالان وایي دا ناستې د کاري چاپیریال د لا محدودېدو لامل ګرځېدلې دي. دا ناستې چې په مناسبه توګه د حکومت او رسنیو د همغږۍ په نوم جوړېږي، د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر ایکس پاڼه د خبرو سویو راپورونو له مخې د قوس میاشتې له 20مې د جدي میاشتې 20مې ترمنځ په بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپل، زابل، نیمروز، هرات، پنجشیر، لوګر، تخار، دایکندي، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننګرهار، غور، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې ترسره شوي دي. دغه راز په ځینو دغو ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو د څارنې د 15 مواردو یادونه هم شوې ده. د دغو ناستو په رسنیزو خبرپاڼو کې راغلي چې طالب چارواکو له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنو کې د اسلامي شریعت او د هغوی د حکومت له اصولو سره سم د رسنیو د کار کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه خبریالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې په دغه ډول ناستو کې ګډون کړی، ادعا کوي چې طالبان دوی ته سپارښتنې کوي تر څو په خبره یې د هغوی د حکومت د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په پکتیا ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 13مه ازادي راډیو ته وویل
په
بدخشان کې یو خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا ناستې چې د خبریالانو په نوم یا د هغوی د ملاتړ په نوم جوړیږي، د ټولو نورو مسایلو په شان چې دوی یعنی طالبان ترې ناسمه استفاده کوي، دا هم یوازې یو پوشالی نوم دی او ناسمه استفاده ترې کوي. دوی هڅه کوي چې د خپلې خوښې مسایل او غوښتنې پرې ومني، هغوی ته ځانګړي سناریوګانې ورکوي چې څه باید خپاره کړي او څه خپاره نه کړي، لکه د طالبانو د محتسبینو د کار په شان چې هر څه غواړي پر خلکو ومني او خلک په خپله خوښه له هر کاره راوګرځوي.
هڅه مو وکړه په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ویان علاءالله متوکل نظر واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د دغه وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. خو له افغانستان بهر د رسنیو ملاتړي بنسټونه د طالبانو د حکومت دا اقدامات د رسنیو د څارنې هڅې، د رسنیو د ازادۍ کنټرولول او محدودول او د اطلاعاتو سانسورول بولي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغه ډول ناستو جوړول د اندېښنې وړ وبلل.
و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مست حقا نست یو جلسهی چه ده طالبان و دستاز و لخوال خبریالان و درسانی و لمسولین و سر جوری گی پا بیلا بیلو ولایتونو که وقتی شول چه پا افغانستان که ده ننه ده بیانده ازادی وزیعت بدل کری او ده زنزن سوری ده زیعتی دو او پا افغانستان که ده طالبان و لخوال درسانی و ده انحصار لامل شی. چې دا مهال طالبانو د افغانستان کورنۍ رسنۍ انحصار کړي او د رسنیو د خپرونو له محتواو هم ښکاري چې د طالبانو لخوا د صادر شویو فرمانونو له مخې دي.
د رسنیو یو شمېر فعالین هم د طالبانو د حکومت دا ناستې او کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې ګواښ بولي، بلکې د دوی په خبره دا ډول هڅې کولی سي د رسنیو د غږ ډب کولو لامل سي او په هیواد دننه د عیني واقعیتونو د خپرېدو مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
او سم د منځني ختیځ پاړه تمه ده چې لنن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلیسي ټاکل سوی. په اوله ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطینی بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بیکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربند او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپلی میرمنی او شپگو لونو سره ده غزی ده شمال ده بیت هنون لسیمی ده جگری لویری تختی داره و نعمان او کورانه ده غزی سر تر پای مزل کرده و بلاخره پخان یونس که ده کدوالو پیو کمپ که دیره شول. دا کورانه ده شاوخوا 2,300,000 نور فلسطینیانو پتیر اوربان تا پتا مدی چی وکوالی شی بیر تخپلو اصلی مینو تستانو شی. موگ ده دی کلاو ده ختمی دو لپاره پا بی سبری انتظار باسو چی بلاخره دا ویره دا وجنی دا کدوالی و بیکوره ورانه و وینی توی دنی بندی شی او خپلو سیما و کورتا پسلامتی ورسیگو. که خراب هم وی خو موگ تا قبول ده. موگ چمتویو چی خپلی خیمه همال تا ودرو، مگر هم دا چی خپلو اصلی مینو تا ورستانو شو او نور لخپلو کورانی و دوستانو سره بد خبرو نوانه ورو.
ده
حماس او اسرائیلو ترمنځ د تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځای شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي ارغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي ارغمل اسرائیلي په بدل کې 33 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه ارغمل اسرائیلي عسکري په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګ موافقه شوې چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفال عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې ورسته په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې یرغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون درېیم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شوو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شوو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بالاخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او نږدې 2,500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 46,000 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ډیرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یوه خطرناکه تجربه ده. دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جدي ستونزو لکه د زیږون پر مهال د خونریزي او له زیږون وروسته د هغې د ناوړه پایلو په اړه خبرې کوي. د دې په ټوکو په کور کې د زیږون لاملونه تر ډیره له روغتیایي مرکزونو لرې واټن، دودیزې او ځینې نورې ستونزې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ څخه.
په کور کې زیږون یا ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړې توګه په لیرو پرتو او کلیوالو سیمو کې یوه خطرناکه تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیږون پر مهال له سترو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې په هغو کې له زیږون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کیدل، د تشو میتیازونه کنټرولول او ان د میندو او ماشومانو مړینه هم شامله ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتیایي مرکزونو څخه واټن مالی ستونزو او ناوړه دودونو دې ته اړ کړي چې په کور کې ولادت وکړي. یوه له دغو میرمنو څخه د کابل ښار اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونونو د سختو تجربو کیسه داسې بیان کړه:
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول، ډیر راته ستونزمن و، ډیر درد او خونریزي مې درلوده، له ځایه نه سم پورته کېدی، ډیر سخت شرایط مې تیر کړل. کور مې له روغتیایي مرکز څخه ډیر لرې و او اقتصادي وضعیت مې هم خراب و.
په کور کې زیږون ډیری وختونه د روغتیا مرکزونو څخه د لیرې واټن، په لیرو پرتو سیمو کې د قابلګانو د نشتوالي، مالي محدودیتونو او په کورنیو کې د سخت دودونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او ویې ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پرېښودم چې روغتون ته ولاړه شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
سخت عادت مې کړم.
میرمنې وایي په مرکز او یا په لرې پرتو کلیو کې په روغتیایي مرکزونو او د نسایي ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکترانو او کارکوونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي له ډاکترانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیرا وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه امکان یې و چې غبرګونې ماشومان یې مړ شي.
بچرکای د شپخانه
تولد شدن. ما له وخت مخکې ولادت وکړ. د تارتیا وچې دوګونی ماشومان مې په ماشين کې وساتل سي، څو اکسیجن کنټرول سي. لمه څخه یو تیر وطن اوسه او یو ماشوم مې کور ته یوړ. هغه لمن زولړ. خو بل یې دوه میاشتې د ډاکټرانو تر پاملرنې لاندې په ماشين کې و. اوس شکر خدای، روغتون ډیر ښه دی.
ډاکټران هم وایي چې د امیندوار میرمنو لپاره دا غوره ده چې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو او نسایي ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي، ترڅو دوی او ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او د غرض د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسایي او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
دا ممکنه
ده چې مور د زیږون څخه مخکې شدید خونریزي تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیږون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همداراز ممکنه ده چې مور د زیږون پر مهال فیستول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغۍ سره مخ شي، یا د پلاسنټا یو برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیندواره میرمنې چې روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکترانو پاملرنې ته اړتیا لري له جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړې کېږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 168 نوي زیږیدلې ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیایي مرکزونو او خدمتونو د نشتوالي له امله مري.
د کونړ اوسیدونکي یو بیا د کونړ پر سیند اوبو او برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهارول غواړي. د دې په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو سره تیر سو، خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
د کونړ اوسیدونکي باید د سیند پریمانه او به له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیانات هر پسرلی، وړي او منی په موسمونو کې یاد سیند د کونړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي، خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روخانه کول او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پری د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړی دي. ځایي اوسیدونکي وایي د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ، داسې کوم کار یې ونه کړ چې ورسره د اوبو او برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده. هر حکومت چې راغلی دا وعدې کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیر ته منتظر چې نن به د سره تاغ ډلې ابتدا کیږي، سبا به د سره تاغ ډلې ابتدا کیږي، خو تر اوسه پورې یوه تیږه بل نه ده کېښودل شوې.
د سیمې اوسیدونکو وایي چې چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي، نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کې چیرته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور.
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته به پکې وکړو. خپل دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي وو چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړې او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیانیه کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي وو چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د حکومت پر زیدو پورې له شپږو ځایونو څخه په یو کې هم د بنسټ ډبره کېنښوده. اوس تازه د سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر مولوي عبداللطیف منصور یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د کونړ پر سیند بند جوړولو ته کلک هوډ لري او د جوړېدو هوکړه یې نږدې شوې ده. که څه هم چې یاد وزیر د بند او د ودانیز شرکت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د بند سرویګانې او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او ډیر زر به یې د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شي. تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو کې کوم بهرنی شرکت پانګونه کوي، خو په دې وروستیو کې روسي، چینایي، اوکراینی او ترکی شرکتونو په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګونې او کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په کونړ کې د زراعت او اوبو لګولو چارو ماهرین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په هر ثانیه کې 1080 متره مکعب اوبه بهیږي چې تر اوسه ترې د برېښنا د تولید او ځمکو خړوبولو په برخه کې استفاده نه ده شوې. د یادونې وړ ده چې سردار محمد داود خان په خپل 15 کلن پراختیایي پروګرام کې د کونړ پر سیند د سور تاغ ساحه کې د برېښنا کوټ جوړول شامل کړي وو او اټکل شوی وو چې یاد بند څخه به شاوخوا 1500 میګاواټه برېښنا تولید او د افغانستان اړتیا به پوره کړي، خو په هیواد کې د حالاتو خرابېدو سره د سردار محمد داود خان او ټولو افغانانو دا ارمان پوره نه شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوې دي، بیا نه دی را سره سوې. زمون می ډیر ستړی دی، خپل ځکه لرمه خودونه وس نه لرم چې خپل می نه پر جوړ کړم. موږ پاکستان کې پراتو وو یار په ډیر ټینګ کې بچا دی نه ویل چې ماجر دی، وس خپل کلیوال لغه وایي چې ماجر دی او ځکه لرم دی نه شین ځکه می نهسته خود می نه قدرت په ولا کلرم چې جوړه. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
په دغه همکاري وکوي، د سالنګ حق لا باندې معلومات پیدا کړي. سالنګ باندې ډریوران باندې ډېر ظلم دا او ډېر هرتال لپې ډېر سخت ورځې په تېرېږي قربان دي. که دغه یو نفر مېلمه کوي چې د بارکت نه پوښتنه وکړي دا سالن کې څنګه دومره بیروبار ده، دا څه حساب ده؟
امارت په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو میل سلا ځان ته واخلي، که ونه لري د نظامه به ایستل کېږي. نو دا خو زموږ سر نه په خلاصېږي، په دې باندې دا مشران خبر دي که نه دي.
له دې سره د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي، په څو شیبو کې